په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 هم اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو که هر چیرې کولی شئ د ازادي رادیو .com ویب پاڼې له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو په اوسلو کې د طالبانو او د افغان حکومت د یو شمېر استازو ترمنځ د خبرو اترو په حال خبرو نور ریپورتونه لرو، خو پایل له کورنوي او خبرونو کې ونجي صافه دروري.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده، او د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په هرو یو لک میندو کې 328 میندې د زیږون پر مهال مري. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو غونډو او کداسي د یو بل خطر ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډو سره د خو تعلقات تر څنګ خپل قاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
په دې ورسیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. د کندز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تېره ورځ په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوې، او تر اوسه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د کندز چارواکي یوازې څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د مهال په هرو یو لک میندو کې 328 میندې د زیږون پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړې چې تر 2000 میلادي کال پورې په هر 100,000 ولادتونو کې د مړینې کچه 250 ته راکته کړي. او د افغانستان د ښار جوړونې وزیر چنګار کوي چې د ښاري پروګرامونو د تطبیق او پراختیا لپاره به پانګوال وهڅوي تر څو په دې برخه کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری نن د خپل 100 ورځنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې په دې وزارت کې د شو قراردادونو په اړه به هم له سره څېړنه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقال کوزي اوري.
عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څنګ یو جګپوړي مشر خالد بطرافي نن د انټرنیټ له لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطرافي وویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشي پر ځای قاسم الرئیمي د نبی پوځي مشر په توګه ټاکلی دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویلي وو الوحایشي چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و د جون په 12 په حادراموت سیمه کې وژل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی ا وایي بی پیلوټ الوتکې په مقاله سیمه کې حمله کړې ده. الوحایشي له ایمن الزواهري وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. په همدې قضیه کې د اخوان المسلمین ډلې عمومي لارښود محمد بدایي هم په 15 کاله بند محکوم شو. ټول ټال 18 تنه نن محکوم شول. د مصر محکمې د غراز د اخوان المسلمین ډلې مشر خیرت الشاطر او دوه نور د اعدام په سزا محکوم کړل. 14 نورو ته په غیاب کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده، او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي، غواړي لومړی عمل وکړي. خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو په برخه کې زړه نازړه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، کیری له لافروف سره په پرونیو ټلیفون خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیا د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د را روانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومتره اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. ګومان کېږي چې روس پلوي بلتون غوښتونکي له دې پولې څخه په قاچاقي ډول د وسلو او ټانکونو د انتقال لپاره کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې له کیری سره په ټلیفوني خبرو کې لافروف د کیف د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې خپلواک جمهوریتونه اعلان کړي د مستقیمو خبرو په اړتیا ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په جنوبي سمندر کې د لانجمنې سیمې د ځمکې د استرداد پروژې بشپړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دې ته هم اشاره کړې چې ټول کارونه به په لږ وخت کې ترسره نه شي. چین وایي په دې لانجمنې سیمو کې به د سمندري څېړنو، چاپیریال ساتنې، ساینسي څېړنو او نورو لپاره د تاسیساتو جوړول پیل کړي. چین ویلي په نانشا ټاپوګانو کې چې له ویتنام، فلیپین او د سیمې له نورو هیوادو سره د لانجمنې سیمې په زړه کې پراته دي، خپل کارونه یې تقریبا بشپړ کړي دي. چین دا هم ویلي دا پروژې په سیمه کې د ټولو هیوادونو د سمندري او فضايي فعالیتونو مخه نه نیسي، خو د پیکینګ دا بیان رښتیا نه ښکاري، او دا ځکه چې تیره میاشت د چین په جنوبي سمندر کې د امریکایي الوتکو د الوتنو له امله شخړې رامنځته شوې وې. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له اساسو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع په ناروی کې له یو میشت افغان ژورنالیست سره مرکه لرو. له دې به هم خبر کوو چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخانی استازي او د ران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز کړې دي. په دې څرګندونو به هم بشپړ حال درکړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په یو لک ولادتونو کې 250 ته راکته کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې به واورئ چې د انصاف په لټه پروګرام خپرو، او همدارنګه د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو، د افغان حکومت استازي د طالبانو له اساسو سره د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ځای شوي دي. په دا ډول لومړنۍ غیر رسمي خبرې دي چې پکې د افغان حکومت استازي او طالبان مخامخ خبرې کوي. البته تر دې مخکې هم ځینې تماسونه وو، خو په ناروی کې په ځانګړې توګه د ناروی په مرکز اوسلو کې د دې خبرو لپاره څه هیله مندی شته او همدارنګه څه پرمختګونه پکې تمه کیږي. نسیم شفق را سره د کابل په سټوډیو کې د شفق سپتا سو کاوریدون کو ته وای چې په کابل کې چارواکي او هغه خلک چې د سولې په خبرو کې ښکیل دي، د سولې دغه خبرو په اړه یا د افغان حکومت د استازو او طالبانو د استازو د خبرو په اړه چې په ناروی کې کیږي څه وای؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیل شوې، او په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم برخه اخیستې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې کوم پلاوی چې برخه اخیستې ده تر پخوانیو پلاوو متفاوته ده، یعنی دا حکومتي پلاوی ده او له قوي صلاحیت سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار قاسمیار صاحب وایي چې د دغه غونډې څخه ډیره تمه کیږي، او نتایج به هم د په خبره دا وی چې دا به وکولای شي رسمي خبراتورو ته د سولې زمینه برابره کړي. ښاغلی قاسمیار وایي
ما یه متفاوت، خب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم
دیوایی مون کولای شو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب له مخې متفاوت و بولو. دغه راز لدې مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې شوي. لدې ښکاری چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خواله ترسیږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریزونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. ښاغلی قاسمیار وویل چې په دغه غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا مرستیال هم برخه لري. د راپورونو پر اساس د افغان حکومت یو پلاوی چې د محمد محقق د اجرایه ریاست د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې ګډون کړی، او په دې کې انوارالحق اهدی، محمد یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی هم برخه لري. په همدې حال کې په یو شمیر پخوانی طالب مشران وایي چې دغه غونډه کې ممکن تر نورو غونډو متفاوته مسایلو باندې خبرې وسی، او نتیجه به هم د دوی په خبره متفاوته وي. سید اکبر یو پخوانی طالب چارواکی دی، وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو لخوا هم کوم پلاوی چې ګډون کوي هغه هم متفاوت ترکیب لري. دی وایي چې دغه پلاوی د طالبانو په دغه غونډه کې په اغلب ګمان د سید طیب آغا په مشرۍ برخه اخلي، او نتایج به هم د دې غونډې خوي. ښاغلی اکبر هغه وویل
زه خپل کې امیدوار په دې یم چې له بل طرفه سم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوا یې په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړی طیب آغا دی، نو زه فکر کوم چې دا به یوه اندازه امید ورته شته چې د افغانستان موجود دي د ښې خواته ووایي او فایدهمنه دي.
نو نن د ناروې د غونډې په اړه په مشرانو جرګې کې هم خبرې اترې سوي دي، او متفاوت نظریات ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي دي چې دا ډول تیت او پراک غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه کوي، ولې ځینې بیا برعکس نظر لري او وایي چې دا ډول غیر رسمي غونډې کولای سي چې د سولې رسمي خبرو اترو ته زمینه برابره کړي، او دوی تمه لري او په عین حال کې هم خلک چې دغه ډول غونډې وکړي ولې سی په افغانستان کې د سولې او ثبات چنګ کی او رسمي خبراتو ته د سولې زمينه برابر کړي. بلې انسه
ډیره مننه کوم نسیم شفق، له تاسو نه چې اوریدونکو ته مو په دې اړه معلومات ورکړل. خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګي برندی ویلی د اوسلو په غونډه کې دواړو لورو استازي راغون شوي، او دا یو غیر رسمي دوه ورځې نه غونډه ده. بورګي برندی زیاته کړه چې د اوسلو غونډه مهمه ده، او په دې کې د نړۍ له بیلابیلو برخو کسان راغون شوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بیا ان ټي بي خبري اژانس سوال چې دا غیر طبیعي نه ده چې د افغانستان د بیلابیلو ډلو استازي دلته سره یو ځای شي. خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر جرمني اژانس سوال چې دا د افغان چارواکو مسولیت دی چې د غونډې په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د حکومت یو استازي د امریکا ان بي سي ټلویزیون ته ویلي دي چې د دې خبرو مشري د اجرایي رئیس دویم مرستیال حجي محمد محقق کوي. پژواک خبری اژانس بیا د افغان دولت په وینا خبر ورکوي چې د طالبانو د هیات مشري سید طیب آغا کوي. د دې غونډې په اړه په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکي ساستانګزي سره احمد شیبر مرکه کړي، او په پایل کې له هغه نه پوښتنه کړي چې د دې غونډې په اړه څه معلومات لري.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د ناروېژي رسنیو په وینا د غونډه نن سهار شروع شوې ده، او حقیقت کې دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کانفرنس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي، او سږ کال په دغه کانفرنس کې کابو سل تنه له بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی، او کنه دغه سلو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کیږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکیچونه شته. سږ کال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروی خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري، خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکیچونو سیمو کې د هغوی استازي راځي او د اسلو فورم په نامه یو کنفرانس جوړیږي. خو سږ کال دغه کنفرانس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبانو استازي برخه لري، که څه هم د ناروې خارجه وزارت تایید نه کړه چې څوک د طالبانو لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه، یعنې خلاصه وه، خلکو ورتلی شول رسنۍ، خو دومه برخه چې شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او تا احتمال دیده چې ډیر فوکس په د افغانستان په مسلې او طالبان او د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو په برخه کې وي.
سنګزی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناروی رسنیو د طالبانو نمونه نه دی یاد کړي چې د دوی کوم استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده، خو د افغان د دولت د مسؤلانو په برخه کې څه وایي؟
د افغان د مسؤلانو برخه کې ویل شوي دي چې ښاغلی محقق انوارالحق هدي، ښاغلی یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او ځینې نور استازي په دغه کنفرانس کې برخه لري. او د ناروی رسنیو د طالبانو د ځینو مهمو کسانو نمونه هم افشا کړي دي، خو دا د ناروی د خارجه وزارت رسمي منابعو لخوا نه دي افشا شوي. د ناروی ځینې ورځپاڼې وایي چې د طالبانو لخوا محمد عباس تانکزی، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور کسان په دې کې برخه لري.
ایسا ستانکزی چې په ناروی کې میشت یو افغان څېړونکی او ژورنالیست دی، تاسو ورسره د اسلو د کانفرنس په اړه مرکه اورېده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د خلکو ته وضاحت ورکړي. اجمل تورمان را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله، مننه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اندېښمن دي او دغه همکاري تر هغې خطرناکه ګڼي کوم چې پاکستان له طالبانو سره لري. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس به د ایران په افغانستان کې د سولې په وړاندې یو بله جدي مداخله وي. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپله سیاسي کړنلاره روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګاونډیانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمه شخه معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
د یادونه ده چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو هم په خپلو نننیو ګڼو کې لیکلي طالبان غواړي په ایران کې ځان ته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د دوی په وینا چې د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې اړه بېخبري ښودلې ده او ویلي دي چې که دغه کار له مخالفینو سره د سولې د خبرو له امله وي، نو د سولې خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو بل اسلامي هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډله وځوي. بله انسب،
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو څخه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ خبرونه، رپورټونه او مطالب له تفصیل سره موندلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو، مخکې مو د اسلو د کانفرنس په اړه رپورټ هم برکه درلوده. د افغانستان د سولې موضوع دا مهال توده شوې او د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده. د امریکا یو چارواکی وایي اوس وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د سولې رښتینې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د ایران کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارین افیرس خبرونې ته په یوه مقاله کې کړي. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازی او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرانس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړی و، فارن افیرس خپرونې ته په یوه مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا لخوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ و او کله بیا د سیاسي توافق د نشتوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی فارن افیرس خپرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ویستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړی. د چارواکو په وینا له دې سرې سره او هغه مواد هم نیول شوي چې د بومونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. روح‌الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوري امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخستل کیږي نیولې ده.
350 بوري دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوی دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرام امونیم نایتریت تریت سره پرته د چې ټول وزنی ولس نیم زرو کیلوګرام مترسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوی دی. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه د سرګند چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتیره شوی ده.
دا د ننګرهار کې راغلی وي او د لغمان نه تیر شوی ګرام نه دسمبره دوه منځ کې وخت اتل چې پروګرام شلیک پولیسو د خپل نیول شوی دی.
قومندان ویلا امونیم نایتریت سری د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخستل کیږي او افغان حکومت ته هم دی په وجه د یاد سری په واردولو بندیز لګولې دی. هغه وایي امکان لري د سری واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کان کیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارده کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژني او بل ډله بیا پرې ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونې وړ ده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه معدنونه موجود دي چې اوس مهال هم په دواړو ولایتونو کې په لسګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یو داسې څه په اړه رپورټ چې انسان نه دی خو په ځینو برخو کې د انسانانو په څیر کارونه کوي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ هم جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بېلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویل شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به روبوټونه له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان یا ګټه وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسیبو ښار کې د هند نه هوټل کارکونکي ګڼ شمېر ژبې ویلی سي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته یې درسره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هند نه هوټل کارکونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوی ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکدارۍ پر بېلابېلو دندو د روبوټ ګمارل ښایي د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښېږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدیل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څیړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بېلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څانګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدوده کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کولو وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سوي وي. ساینس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساینس پوه سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداری ورکوي چې ښایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساینس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساینس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو نوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوي اوریدل شي. په خیبر پښتونخوا کې د خروالۍ په انتخاباتو کې د درغلیو شخړه لا هم روانه ده. تفصیلي له پیښوره د ذبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی به په بلدیاتي ټاکنو کې د شو درغلیو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پېښور کې یو ستره احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مئی میاشتې په 13 نېټه په دې ایالت کې بلدیاتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلیو تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلیو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسد زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په پېښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې ولاریون په اړه وویل چې په دې کې به دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارو ټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو. کو کچری بیا هم حکومت دې تاسو زموږ غوښتنې ومني، بیا به د خپل احتجاج منډو سخت کو او بل اخر به حکومت مجبور کو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دی ترلاسه کړي، خو چې په منظم ډول په انتخابات کې لاسوهنه شوی ده، دا د دې جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دی.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلې تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون چولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټنه تیار ده. په اني حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم سورځ وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټر سره نه لند بیا ټاکنو ته تیار ده. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلی نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د تېرې میاشت په 13 نېټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د ټاکنو په ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شول. دا یادونه ورده چې دوامي نشتنه ګن په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پېښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې 6 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کار بندیز هم کړی و.
دوستانو 2:30 بجې کېدونکي دي. جان اقاله کوزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت نه وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هېوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېر حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې څرګنده کړه. د کندز ولایت چارواکي وایي د وسله والو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دوهمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل جګړه تېره ورځ په شهرداري ولسوالۍ کې پیل شوه او تر اوسه پکې 8 تنه وسله وال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هرو 100,000 میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو مرستندویانو ادارو سره یې ګډې هڅې پیل کړي دي چې دا ټیټه سطح راټیټه کړي. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې یو جګپوړي مشر خالد بطارفي نن د انټرنیټ له لارې بیان کول ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې په 25 کاله بند محکوم کړ. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه مو هم دومره وا و نيزو پروګرامونو تر ازو د انصاف په لټه پروګرام خبريږي ورپسې ازادي او اوریدونکو له یاده مو باسي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرېد اورین خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو مالیدونو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده. دا سلوګر نه غږیږم د بریک برک پلس پلین
ستونزه مو څه ده؟
دا موږ مشکل د مایوبینه سره تقریبا دوه کاله کېږي چې من دا وایم د مایوبینه ته بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې واسناد اوس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپږ وو میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته من دا کوم الته بس نه پیګم څه کوم په خدای موږ حیران حیران د دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی په کوم ځکه؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوانه موږ ملول شوې مې ده. بس خلک مو ته ویل چې راځه د مېبین اسناد جوړ کړو. دوه درې کال کې من د اسناد مو نه جوړیږي. بیا په دوه کال موږ د اسناد جوړ کړو. بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ویل کېل. بیا وایي کابل ته ځي. کابل ته چې واره غلا تاسو پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپان نه خړلې. بیا د ټاپې ته بیرته راغلم. ټول ته من د وزارتونو سیاستونو ته بیرته زما اسناد واره غلا کابل ته اوس شپږ میاشت کېږي کې نن راځي سبا راځي. موږ ته چلونه کې چل جوړي تقلب کوي داکه بازی کوي. موږ حیران یو سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللې له چا سره مو اړیکه نیول د هغه وای لیدرته
از یو سړی دا شاغان میگی آجی صاحب شاغان میگی هغه سره وای اول سلامونه چې بیا چې آجی صاحب شاغان ته سره هم خبره د موږ در هغه فقط سګریټ پوس کوي وای سبا راځي. اول خو نیم غنټه موږ سره خبره نه کوي. بیا وای سبا راځي بل سبا راځي. ډیر مثلا ځګه تلیفون هم واخیست وای چې په تلیفون کې بعد وای خبره کوي وای موږ ته تلیفون هم نکړه. موږ خدای حیران یو موږ هم چی شي د دولت نه غوړم د دولت نه هیڅ شي نه.
تاسو چې اول ته پیښ وای نو اسنه دم جوړ کړ او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ خپل اسناد وړي دي
ټول منل ده د موږ اسناد د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شتخانه خپل د ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته ومنل د تنا د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل لوی بس موږ ځانه غواړم چې در هم دولت تاسو کمک کوي په دنیا دغه سره کمک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازي کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازي
اوس له کومې ناحیې معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي بس داسې ټپ ولال ده زه خپل هم بیکاره یم بیکاره یم تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس منډه وایم اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم چې خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډې هغه سره نور چلونه بندې
ته چې پیسې نه غواړې اسناد نه غواړې نو څه غواړې
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مې وویل په اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ ټاپې لګه دغه لګه بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته پنځه زره روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کړ وای وای یو امضا یې ټاپه نه ده شوی بېرته د کابل نه راغله بیا ټاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم ټاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پوهېږم دغه سره د خلک وایي کابل سره د معینیت سره ده هغه هلته امضای پاته ده ان زه تقریبا وای نن سالې زی غیر اوري سبا زی موږ نه پیګم موږ په خدای حیران حیران ترقم کوو ستوزه ما در شوې ده د دولت ته موږ ته مالون شه د داس دوکه بازی کې خل سره چل کې ظلم کې ټول
په اخر کې غوښته نموڅه ده
د بیچاره خف نورم غولم من د ار او راز من د کوم د خل موږ ته غلط فهمي کې مثلا موږ سره چل بازی کې وینن را شه سبا را شه موږ غلطی تو ګوره یو اسناد یو اسناد دو کال کې دو نیم کال کې خدای موږ از اسناد پرته ده دو نیم کال کې که موږ اسناد تو گیر نه راځي کوم عیب هم نه لري مشکل هم نه دي ده حق خلق هم وایي که دو تا اسناد خ اول نمبر اسناد او یا 300 هم موږ ته لیکلې ده او یو فیصد تقریبا معلول لکل ده سلام ده خرص ده مختره در خم که مگه ایران تا سخفل بس قضاوت کرد بس ما ده خوخته نده شی مختره نور مزهوره ای که مثلا علت رازا مخبه مکتر سر دختی ها وی چه در خم ده مکتر خفل نق سرگردان ها نشان ده مکتر قضا ده مگه نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت کره ای نیل ریال شز نر علیکان منده وی بس اغای سرم دست مملکی
موږ دغه ستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالې سره یا پایکان سره طرحه کړه
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار ترسره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار ترسره کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله اړوند رئیس وویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولی شي چې راشي او خپله ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولی شي چې خپله ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولی شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق یې له سو مخکې کلونو وي په دې اړه څه ناڅه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې و شکرای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو ښه که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپل ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې یې وایي د نامنیو له کبله د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نسي پیدا کولی. دغه راز د معارف او هم د نامنیو په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. د خاص روزګان د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګولي یو نشته کېږي چې کېږي د خاص روزګان لار بند ده. یو من په تاسیب درې سوه په درې نیم سوه روپۍ ډېر بدل دی. حکومت توجه نکی لار تا بیر بعد دادید از مر شکایست امور مرکامات تور سوی. سلام علیکم.
علی سلام علیکم. در لوگر ولایت دی ازلی و لسوارینا نظیر احمدزای در سر پتماس کیم او خپل پیغام ثبت کیم. من نکم دی ازادی راژیو نا چی دی افغان ولاش پیغامو نپولی روین تندی خبروی. از خپل پیغام پدی دول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازلي ولسوالۍ د څو کلونو را په دې خوا د څلورو خواوو نه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازلي غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار ده په ځای نه لګېږي. په دې معنا باندې چې تقریبا دیرسو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو راوباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازرې د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کې لاس لري او د دوی همدغه پیسې اخلي. او باقي دا دیرسو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازرې د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته یې ورکوي او دغه دوی سره پټیي او ولاکوي. نو د ما د مسؤولو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازرې کې چې څومره اختلاس او بډې دي دغه ټولې د پیوستون لخوا نه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاوډو ولسوالۍ سرج عبدالحد خبره کوم چې زما دوه زامن پرون ماپښین پر درې نیمې بجې په شهادت باندې د طالبانو طرفه ته ورسېدله. د طالبانو وویشتل په حکومت کښې ولاړ ولاړ زه به زره زموږ غم وخوړسې که زموږ غم نه وخوړسې موږ به خپل دغه کډې به د دې وطنه څه موږ به بار کړو. دا حکومت هم په خیانت کښې روان و، طالب هم په خیانت کښې روان و. زما دوه دانې بچان ولو دا دواړه دغسې ولاړو خپل خاورو ته وسپارل. وسلام، نور ارمان نه لرو.
ہلو، السلام علیکم. سے عبداللہ دد بادغست ولایت دا غورما چول سوالی د تخت خاتون د کلی ام ازما د حکومت څخه خدا ایله د چي دغه تو پونه یا بل اواز را غورځول او اوانونه یلا پنا کنه د طالبان سره بل شي تو پونه را غورځول. یو نفر ته شهادت ورسید او سره د دوه سفر نو دغه تو په غلې په کور کې مو شته. نو دغه قضاوت خپل حکومت کې ډیر بیا تر دی. نو نور مو وخت نه نسمه بس کمی ابو وسی دغه زما پیغام به ضرور د حکومتي چارواکو ته رسوي چې ځکه دغه یو غټ ظلم یو غټ تېری خصوصا پر ملت باندې دی. ځکه چې په جګړه کښې به دوی د بل چا سره شکېلې په منځ کښې موږ ملت پکښې د خاورې شومو. نو زما دغه ډېره غټه هیله ده چې نه درته طالب ده په دغه ساحه کښې نه هېڅوک دوی نه حق اوان را غورځوي. یو یې په شهادت ورسوي سره د دوو سیاسرو. نو دغه غټ ظلم او غټ دغه دی، نور مو وخت نه.
سلام علیکم. زه یو د تورخم د لین ډریور یم. موږ ترافیکونه ډېر په ازاد کې اول خو مخکې را ته ودرېږي روپۍ غواړي چې روپۍ راکړه. که روپۍ ورته نه و نو وکوو د پنځه سوه پرچلې کې بیا که ورته وایي چې موږ غریبانان دا کار مه کوه موږ سره بیا موټر کښې را سره کښېني. شارک ته موږ وړي ور لګوله شارک نه بېرته چې موږ را وځو زنیم زره دریز را وانی د منګ نه اخلي ورو را منګ مزدوری تر او دو بجې زنیم بجې شپره جګی مزدوری کو او دې تر دې کو منګ ډیر بازار کی او منګ په دمت خان کې منګ شپ غنی نه دایره د دوه خلکو مخه دیونی چې تو زاین دو دو پټه کانی ولی ورور غول موټر خپل دا ولی روپی ته اخلي او منګ غریب چې دا د ودری ګور غول په دا جنجال سره اورو تاسو باندې منګ هیله ده چې خلکو مخه ونی چې دې مصیبت لمنګ خلاص کیږي.
سلام علیکم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو د کریې څخه دا پیغام پرېږدم. روره زما غږ باید چې در امنیتي نظامي چارواکو پورې ورسې د خدای لري. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کریې ته طالبان د څو مدو وافتو راځي راغلي دي. پر موږ دا سخت ظلمونه کوي. وروره د کورو څخه مې راوتو ته نه پېږدي چې دکان ته ورسې. زه یو دکاندار یم د نیکوزو په اډه کې دکان کوم. چې دوی په شوارو کښې زموږ ته زر د دوه زره افغانۍ پورې محصولي غواړي او راځي لس دولس نفره په کورو کښې ډوډۍ خوري او دوی وایي چې غوښې ورځې خو راکوي چې دیسې ملکي خلک جهاد نه کوي. نو موږ د وروره دې ته ډېر سخت عذاب یو باید چې حکومت ژر اقدام وکړي او زموږ ناره تاسې د لوړ پوړو چارواکو ورسوي چې موږ د دوی څخه ډېر په عذاب یو او زموږ پر باغچو باندې اوبه بنی دي چې زموږ درمندونه دره وه د طالبانو په مرمۍ کښې سوزل کېږي او ورونه اخېږي چې زموږ د دولس میاشتو خارې یو مخره بسه. وسلام.
زه د هلمند نه ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنداو څخه خبره کوم. موږ دلته ډېر د محلي دوی څخه په عذاب یو نه اوبه لګولی شو نه بل کار کولی شو خو ایلهیې لټ کار باندې کوي. اردو ملې موجود دی د طالبو د ملکي برق نه شي کولی پر هر چا باندې لټه کان کوي. نو دغه د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت څخه موږ دا هیله کوو چې دغه
سلام علیکم. زه د محمد یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه در سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډېره ګیله لرمه. د کندهار دولسمې حلقې پولیس چې دي ډېر بې تربیې او خلک دي خلک ناکفه ناکف ویروي. زه خپله پولیس یم. ما کاس وښکاره کړی دی دوی زما کاس نه مني. زه وایي تاسو ته به ارتېر چې دي ته به د هلته وظیفه لرې او د لوولې پر غاړه موږ ناست یو. دوی فیصلان فلنجران وایي ولې ته ور اچي ډېر لږ دي هېڅ عزت ته چا نه لري. زما دغه هیله او خواهش دی چې دغه د کندهار د ښار امیرین ټوله تبدیل کړي او نور نوي او تعلیم یافته امیرین ورسره واخلي. وسلام.
د روزګان د ولایت د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره داسې تکلیفونه دي. ملکي خلک ډېر په عذاب دي. طالبان هم شاوخوا را ګرځېدلي دي. حکومت هم دی په وطن کښې شنه دودونه ګرځي. وروره اسلام یې تباه او برباد کوي او حکومت هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی. دغه دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بنده ده. یو من پټاټې یوه ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم په دنیا نهشته. نو وروره موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې رایله کړي دغه کومک وکړي چې وروره دغه در به درې ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبیدا جان زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دلته دغه ملي اردو ملي پولیسو ته ولاړې په دې غونډو باندې دغه د جزک سیمه ده. ټول افغان اوس پر څلور طرفه سوانونه غوځي. ټول ملکیان داس په سړیو کښې بند پاتې دي. بالا چپه ورځ سوانونه جوړ غوځي دا رقمه مچاتد چې مسلمان خوران ته دا رقمه مجات وکړي او دا د ازادي راډیو ولان وایي ډیموکراسي ده داسې د چارواکو سره تودې خبرې وکړي سره باره دې څه عمل کوي اقتصادي مسلمانانو ته وګوري چې سړی یو څه دده نه پده کېږي دغه یې کېږي که یو څوک د دغه غم خوري په دغه پسیکي سر وګرځي نو دغه کار یې په بشپړه توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټوله تباه او برباد کړل خپله راشي سړي ورته معلومات.
السلام علیکم. ثناګل انتظار احمد لغمان ولایت علیګار ولسوالۍ څخه. زموږ په ساحه کښې برق شته. امنیتي ستونزې زیاتې وي. موږ د اشرف علي صاحب څخه غواړو چې دا ستونزې زموږ حل کړي. وسلام.
او موږ د ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د چشمو په سیمه کښې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غواړي د خلکو څخه خلک وایي وټکوي دا زموږ پیغام د اشرف غني پورې ورسېږي او د خلکو کورو تاوانونه هم ورغورځوي.
السلام علیکم. خان د هلمند د ملي ولسوالۍ څخه. موږ په ساحه کښې دلته د نواباز په خوا کښې مکتوب نشته. موږ دولت ته دلته وکړو چې دلته مکتوب وکړي زده کوونکي د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. وسلام. احتیاط عمل.
السلام علیکم. زه علاوالدین د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ښار سره خبره کوم.
ما پیغام دغه دی چې دغه د دنبر په غاړه باندې بالا د ایلمن او د لښکرګا پر مابین د کندهار په مابین باندې دغه دنبر باندې اسکر ولاړې بالا بس او خپل ټکان د ټنګانو ټکان دی بالا شو به شي کې او ته وایر څه وای وطن ته کښ وطن غږ ور په ودینو ما هله دغه چې دغه سم دم یا جنگ شروع کی یا ټکان نکړي.
بلی السلام علیکم ز اسد الله ز رسوانیم د جریدی ولسوالی د کمپټ تاسو سره تماسیم ما د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دغه دې سره چې ما په لمنه نه کلیومنه ما هله ارزو د حکومت څخه خداره د چمر په جړی پولیس د کمپو کې د کمانډان دی د لکینټرن میتی د دې خبر د ولتن منه کوي د خپل سره د خبر حالې جوړ کړې دي خلک چې مانا باریزي خلک باروي چې دا بار کې مانا کورونه تیرانو او شان نه ورته چې مانا وایي خپل ځان سره او بل دا خبره ده چې ما بل مترانه تم کړی د ما شان د مایل چې ما سری کزرن چې وڅاته مریض شي پېستې هغه متر نه پرځي مریض مانا پر دا ځکه چې امر سي څوستي مانا دا کاري د څه بسرات د نه کڅ خبره خلاف کار کړی دی ما د حکومت څخه ل ارزو دا ده چې دا کار مراسم کې او دا کوم او لکه چې دا دغه ماده ته وایي دا کار مکو چې بل څه مدار ولې دي او بل پښتنې مې دا د موږ په ژبې په ولې سره کوم کې چې یو ځل چې ماته د سي بازار ترې پیسې ورته مانه په بازار کې نه پرځي چې کوم تر اوسه موږ څنګه په وخت ته بند کړی دي نو طالب څنګه شي چې مانه پر مخ بند کړی دي خلک توای چې ابر چې د سره کمباین وسه رقم دیلې ورڅخه یې مانه نه پرځي کورونا د خلک مې ماجر څه جواب ورته دا دی ما هله ارزو دا غواړم چې دا کار ما نسم کې حکومت ته هم دا ارزو دا ده موږ ماجر خلک یو د تطراتې مرتلې زلمن کې پر موږ پر خبرو کوم پر جړا دې مان غوډو نسی دا هم دې هله سره چې ما ته غوښتل تر کې اثر علي
سلامونه ونی کې هله محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د سیستاني اوسیدونکو زما د لوړکو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغو ته دغه ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. والسلام.
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپوند صحیح خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا ځا ټکان نه کوي. وسلام.
بلې السلام علیکم زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت د شاجوي ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس باندې یم. زما د ټولو چارواکو د خدای هیله ده چې دلته د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوي ولسوالۍ کې د ډېر وخت راهیسې موټرسایکل باندې طالبان په غرونو کې موټرسایکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخلوط باندې موټرسایکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم روزګان ولایت د ګزال د ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د بیا فکر جنگ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې د طالبانو وسنه چې موږ دروازه ته وانه بند کړی دي زموږ د نومان ټول وسوځل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه باندې زموږ کورونه په وانونه ولي مننه د خدای په امان.
ما پیغام شوه نیو ډاکټر عبدالله ته وروره کوي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک د مسکلانو څخه نه محروم یې پریشي دا دوه کاله کېږي چې زموږ د زابل چارواکو ته قطن ور یادول اعلان شو دوی وایي ته امنیت راولي موږ بیا مسکلانو ته دوا او امنیت هم د دوی کار ده موږ ته مسکلانو غریبان خلک یو مسکلانو ته ډېر محتاج او استاج موږ راته اشرف غني او تر ډاکټر عبدالله ورور سي. وسلام.
سلام علیکم ز دو روزگان ولای د گزام د ولسوالی د مرکز څخه کومه مو د نور مقامات څخه دا خواهش کوم چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه ورور ډېر په عذاب یو په طالبان ټول په خزه کې اوسه ناستې په طالبان ورنه بسې زموږ درمندو ته ورونه ورواچ دعوانو ټکان باندې که زموږ کورونه ټوله راخرابه د خدای په لحاظ زموږ غور وکړي مننه د خدای په امان.
السلام علیکم زاد السلام ایلمن ولاد کلا ول سر سر سایت ته ما سیما پر ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر غلاد مودا دی غان دی ورور چې دا چې خې دې را واسي ورور لا چې مرسي مساغلا له سکوت پال چې وو ګوري ورور چې خې چې شان پر اسی دل دې چې نو دا څه ګټه ورته کوي چې راسي را واسي دی ورور کني خپل بچان ورور نه پوهیږي چې نه باسه دا په بارکه ورور راسي را واسي سي وصلات وصلات
ما پیغام دغه دې من د څه خبره کومه د دانې والي څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه دنجر پر دنجر تلاشي چوک پر چوک تلاشي د یو سړی بازار ته په آرامه توګه باندې نشي تللی نو دغه مې والي د هلمند والي څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې د خپل نظارت وکړي چې دغه هر سړی ادارې تلاشي او تکلیف ورکوي اغه پیجار و ځان مرګ چې راځي اغه د سړی غریب سړی نشي راځي اغه په دغه کې راځي په لنجر کې راځي اغه یو بل وشتلې سړی راوځي د سړی د چې راځي سړی نشي سړی چې په ورځ کله به ځان یې رواني دی غرې ته لا شي ځین کې تکلیف دی ځای ورکی خدای په امان دی پیغام
کندهار څخه لکه بلاده پیغام پرېږدم زما د ولسمشر محترم اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د یاول دواره رئیس جمهوریت ورشه دی باچا سو د بارګړې ویل چې مای واجب مفرېږي د چاپلوسانو ښکار نسم وز ما په خیال باندې چې د محترم د چاپلوسانو ښکار سوې دي د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي وروره دغه سي داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کې زموږ خپل داوا د پرېښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطر باندې نه خو د لس کال کې د دکرجو حکومت راغلی دی موږ دا داوا پرېښې ده موږ ته معلومیږي چې په جوړولو پیسې په ګونیانو پیسې سړی ونه لري داوا یې نشي خلاصېدلی په دغه محکمه کې چې دی سم سړی بولي زما دی په خدای سره قسم چې هغه رشوت خور دی هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دی نه مني راځي چې د کندهار په ولایت کې دی دلته یو سرویه د ساره کې د خلکو څخه د پښتنه وکي معلوماتونه دی وکي دا رقم خو باچی نه کیږي چې به یو ډاکټر عبد الله صاحب خپل مزي او چې چړې کې یو دلته مظلوم مغرب ملت یو دا په مننه دی په بمو کې ټکر ټکر کولو موږ په جنگو کې ټکر ټکر کولو د بل خو دې قاری دی ورو چې خاري مې پیدا کیږي د بل خو دا غری شوت فارز مش په سرو باندې کومرانان چې نه ولې دي دغه کړې د غلي داري د خاصه چې هغه خلک ناشې د دوسه پورې هغه غل ناشې د کندهار په سایه کې نظم د محترم ولسمش صاحب څخه د ایرای رئیس څخه دا غل امید چې دا د کندهار ولایت یو توجه وکي دا په فاسق رشوت خارو غل مش څه خو یې څه کې نور سم مسلې خلک راوړي د خدای روږي د اجر لسکا دغه خلک مش کوټ کوټ خلونو نو قسم به خدای کډاوا داوا ځای ته رسیدو نو خبره ځای ته رسیدو بس هر سړی چې پیسې ورکولې داغه سړی خبره ځای ته رسیدو یا هغه چې وایي ستاسو نو داغه خبره ځای ته رسیدو د خوارو غریب او مظلوم سړي خبر او اواز یې ځای ته نه رسیدو پر وسلام
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کې دغه دوه کال کېږي چې موږ سي کلام باندې زابل خلک د ډېر غتصون سر مخامخ دي خلک ډېر به وازه په زابل کې نه نیوي په صد مصیبت موسیکل اقتصاد پر موسیکل باندې جوړ ده نو موږ غواړو چې دغه موسیکل خلاص شي د شوري سره وحید الله خبره کوم زابل ولایت کلات صاحب والسلام.
هلو زه سردار د اورمای ته ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم د مینې ډک وروسته د سلام زما پیغام اشرف غنی صاحب ته ورسوي چې دا موږ د اجازه وکړلې او موږ د ښونه اته کاله ته ورسته وغورځول موږ هله لرو چې دا موږ په تشکو باندې دی سجده د نظر وکړو او وګورو چې موږ دا اته کاله څوک موږ څوک ژوندې موږ دونه عمر گزاره نه شو کولای او نو هله مدد چې موږ دا شکایت او دا خو درخواسته و اشرف غنی صاحب ته درادو ازادي کارکونکو ورور سره ډیره مهرباني او د دې څخه به یو څه زغم موږ دا د حج او خاف سره شیری خخرا او حج او خاف ته دا ویل وکړل اته کال بعد به موږ ته موږ ته نوبت رسیږي څو خو څو ژوند دی عوام یاد 500 کال یاد 100 کال یاد 100 کال سره دی دا به بیا کم ځای ته رسېږي، کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د ارادو ازادي څخه و چې ته یې د حج اوقافو سره تماس ونیسې او د هغو څخه دا درخواست وکړې. اشرف غني صاحب، موږ به دا غوښتنه ته جواب ووایو. که چېرې نه شي ویلی نو موږ ته دې بېرته د ازمر پیسې را تعویض شي چې موږ د یو بلو لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلو لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستې پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دا او حج اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمېرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 3